سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د افغانستان ولسمشرې ماڼۍ طالبان د دوهې د هوکړې په نقص د تاوتریخوالي په دوام او د سولې د پروسې په کمزوري کولو تورن کړل. دا وروسته له هغې چې طالبانو له امریکا غوښتي د دوهې تړون ته ژمن پاتې شي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر اوروي.
په روزګان کې امنیتي چارواکي د لسګونو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا ویروس مثبتو پیښو ته اندېښنه ښکاره کړه او د پاکستان د بلوچستان د سوداګرو د ټولنې مشر ووژل شو. د خبرونو تفصیل. امنیتي چارواکي د روزګان په گیزاب او دهراوت ولسوالیو کې د نږدې 40 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د 215 متل قولي اردو ویان محمد صادق حسان نن ازادي راډیو ته وویل چې پر طالبانو د حواله لارې بمباري شوې ده.
و د رښوا سوال تر اگر و وژل شو په دې عملیاتو کې اتلس مختلف نوع اسلحه د دښمن هم له منځه تړي دي.
د شغلی حساب وینا د دې بریدونو پر مهال شلتنه طالبان ټپیان شوي هم دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال پوځیان او ملکیانو ته مرشوب لا وشته ده. تیره شپه طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو د ملا غلام په سیمه کې برید وکړ او د ملي اردو څلور سرتیري ووشل. د کندوز د والی ویاند عصمت الله مرادی ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو دوه عسکر ټپیان دي او یو تری تام دی. مرادی په ورته وخت کې ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو خبر ورکړ.
دغه برید وروسته طالبان په یو کور کې ځپځای کیږي په مهمان خانه کې. هلته د افغان هوایي ځواک په مهمان خانه باندې برید کوي. تاسو سره په دغه برید کې د کور خلکو ته هم زیان اوړي. نو هلته په چارو باندې لګیږي 15 نفر ملکیان شهیدان او 2 نفر دغه کور زخمیان.
دا جګړه د شپې شاوخوا 8 بجې پیل شوه او د شپې تر 12 بجو دوام وکړ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس مثبتې پیښې که څه هم روانه اونۍ د تېرې اونۍ په پرتله څه باندې سل پیښې کمې ثبت شوې دي، خو په مجموع کې دا پیښې په زیاتېدو دي. د عامه روغتیا د وزارت ویاند اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل
بعد پنځه دشمې هفتې نه واقعاتو اضافه کېدو شروع کړې ده. او که چېرته تېره هفته وګورو اوو ورځو کې مونږ شپږ سوه اته واقعې درلودلې.
په افغانستان کې تر اوسه د کورونا ټولې مثبت پیښې نږدې 2300 تر رسیدلې دي. د پاکستان د بلوچستان د سوداګرو د ټولنې مشر او د پښتونخوا عوامي ګوند مخکښ غړی علاداد ترین ووژل شو. پولیس وویل چې علاداد ترین په پښین کې پرون د ماښام د لمانځه کور ته روان و چې ډزې پرې وشوې او سا یې ورکړه. پولیس وایي چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلی دي او تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. ارمنستان روسه تر دې سیاسي بي ثباتي ته داخل شو چې اپوزيشن ډلو د سر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه وکړه. بلور ته تیر شپه په آذربایجان کې د دې لپاره ناکراری وي چې د روسي په منځګړې توپ د ارمنستان او آذربایجان مشانو په کوروا کې سیمه ناګورنو قرباخ کې سر لنن سیشن بي د جګړې د بندیدو لپاره موافقه لاسلیک کړه. نن سهار وختي د اپوزيشن په سلګونو ملاتړي په پلازمینه ایروان کې دولتي ودانۍ او پارلمان ته ورننوتل، وسایل تالان کړل او کړکۍ ورماتې کړې. دا خو ډپ پر مهال د پارلمان رئیس ارارت میرزویان ټپي شوی دی چې په روغتون کې بستر شو. حکومت دا پیښه په سختو ټکو غندلې ده. د ولسمشر ارمین سارکیسیان دفتر نن وویل چې سیاسي سلام مشورې به پیل کړي څو ملي یووالی رامنځته شي. ولسمشر په بیان کې ویلي دي چې د ناګورنو قرباغ د تړون په اړه له رسنیو اورېدلي دي چې جګړه به ورسره ختمې شي، خو له ده سره په دې برخه کې له بده مرغه سلام مشوره نه ده شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال ویل یمبار له فدرالي څارنوالانو غوښتي دي چې د ولسمشۍ په ترسره شوي انتخاباتو کې د بې نظمیو د ادعاو څېړنه وکړي. دا غوښتنه د دې سربیره شوې ده چې تر اوسه د نومبر د درېیمې نېټې په انتخاباتو کې د درغلیو شواهد نشته. ډونالډ ټرمپ چې په دې ټاکنو کې له خپل سیال جو بایډن څخه ماتې خوړلې ده ادعا کوي چې درغلی شوې دي. د امریکایي رسنیو په استناد په عدلي وزارت کې د انتخاباتي جرمونو د څانګې مشر په ایمیل کې خپله استعفا وړاندې کړې ده. منتقدینو او دیموکراتانو د امریکا لوی څارنوال چې د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نږدې مدافعانو څخه دی تورن کړی دی چې د خپلې دندې پر مهال یې څو ځله هڅې کړي دي چې عدلي سیستم سیاسي کړي. د جو بایډن انتخاباتي ټیم چې د 200 الیکټرال کالج ټاکنیزو رایو په ترلاسه کولو په انتخاباتو کې ګټونکی اعلان شوی ویلیام بار تورن کړی دی چې هڅه کوي د ټرمپ بے بنسټه دعوی ثابت کړي. د تاجکستان منلې ناول لیکونکی بهمن یار امینی د شپږ شپېته کلونو په عمر ومړ. د تاجکستان د لیکوالو ټولنې وویل چې امینی په دوشنبه شهر کې په خپل اپارټمان کې نن وفات شو. د هغه د مړینې علت نه دی ویل شوی. او وروسته خبر ده چې د هند کرکټ کپتان ویرات کوهلی به په استرالیا کې یوازې په یو ټیسټ لوبه کې ولوبي شي. ټاکل شوی ده چې د هند ملي ټیم به په استرالیا کې د ډسمبر له 12 څلور ټیسټ لوبي وکړي. ویرات کوهلی به په لومړی لوبه کې برخه واخلي، بیا به هند ته ستون شي، ځکه چې په جنوري کې د ده د میرمنې انوشکا شرما چې د فلم ستوري ده د بچي د زیږون وخت دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. بیا هم خراغلی د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې به وړاندې تاسو واورئ چې د افغانستان د حکومت ویان صدیق صدیقی وایي چې طالبان سولې ته نه دی ژمن. دا خبره ورسره له هغه وکړه چې طالبان ویلي د امریکا حکومت باید د دوه تړون حفظ کړي.
لیدل کیږي چې د طالبانو حمله دوام لري. د طالبانو تاوتریخوالی همچنان ادامه لري او دوی کم خاص تعهد د سولې لپاره تر اوسه نه دی کړی.
اخو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال بیا هم په حکومت او هم په طالبانو غکړې چې د موضوع د حل لپاره د یو منځلاره راوباسي.
نو اوس د مسلې د حل لپاره خبره ده چې یو منځنۍ لار داسې وستل چې هم طالبان ته یو لار جوړ شي او هم د افغانستان حکومت ته یو لار جوړ شي.
دا هم اوري چې راتلونکي کال د جنوري په میاشت کې چې د امریکا نوې منتخب ولسمشر جو بایدن لوړ کوي، د اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ تر څنګ به یو زیات شمیر امریکایي سفیران له دندو لیرې شي. رازو لمړی مطلب ته د طالبانو ډلې په یو تازه اعلامیه کې د امریکا لنوي منتخب ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د دوهې هوکړه د افغانستان د مازلي د حل لپاره یو ښه اساس دی او همدا هوکړه د حفظ کړي. خو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ بیا طالبان د دوهې د هوکړې په نقص، د تاوتریخوالي په دوام، د سولې د پروسې په کمزوري کولو او د پلمو په جوړولو تورن کړي دي. اجمل تورمان په دې اړه راپور جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د امریکا له نوي حکومت غوښتي چې د سولې روان بهیر بیا ارزیابي کړي، طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د امریکا نوي حکومت ته وریاده کړي چې د دوهې تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو او ښه راتلونکي په اړه ښه وثیقه او د منازعې د حل ښه او مؤثره لاره ده. دا اعلامیه چې نن سهار خپره شوې ده هم پکې راغلي چې طالبان د دوهې هوکړه د افغانستان د مازلې د حل لپاره یو ښه اساس ګڼي او دې ته ترجیح ورکوي چې داخلي مشکل هم د ډیالوګ او مذاکراتو له لارې حل شي. طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویلي چې د امریکا راتلونکي جمهور رئیس او حکومت ته پکار ده چې هغو جنگ غوښتونکو کړیو اشخاصو او جهتونو ته متوجه وي چې روان جنگ جاري ساتل غواړي. امریکا لا هم په جګړه کې ښکېله ساتي او د جګړې په جریان کې خپل شخصي ګټ لټوي او د خپل قدرت د بقا هڅه کوي. خو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ طالبان په بهانو جوړولو او د جګړې په دوام تورنوي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې طالبان د اوربند او سولې له خبرو پرته چې د خلکو حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه ده بل لار نه لري.
لیدل کیږي چې د طالبانو حمله دوام لري. د طالبانو تاوتریخوالی همچنان ادامه لري او دوی کم خاص تعهد د سولې لپاره تر اوسه نه دی کړی او که دوی جنگونو ته ادامه ورکړي او په دې پروسی کې دوی تعهد نه کوي خو تابع د سولې پروسه مونږه د طالبان له خوا تضیف کیږي او خلک او نړیوال ورته نا امید کیږي.
طالبان په خپل تازه اعلامیه کې ویلي چې د دوهې هوکړې ته ژمن دي، خو ښاغلي دانش بیا د تیرې ورځې په څرګندونو کې طالبان له امریکا سره د شوي تړون په نقص، د تاوتریخوالي په زیاتېدو او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په دوام تورن کړل، هغه څه چې د نوموړي په خبره د دوهې د هوکړې خلاف دي. په دې منځ کې بیا د مصالحې عالي شورا مرستیال په دواړو خواوو غږ کوي چې د ستونزې د هواري او په افغانستان کې د جګړو د درېدو او وینې تویدنې د ختمولو لپاره د یوې منځلارې پر ایستلو فکر وکړي. عزیز الله دین محمد.
نو اوس د مسلې د حل لپاره خبره دا ده چې یو منځنۍ لاره داسې وویستل شي چې هم طالبان ته ولاره جوړ شي او هم د افغانستان حکومت ته ولاره جوړ شي او په اخره د خبري روان شي ځکه کدا کارونه شي نو بیا دا دلته جنگ روان دی وینځيږي نو تکلیف ډیر زیات شي
د یادونه د چ په دوه کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنز ل 13 دوه میاشتو رئیس د سولې مذاکراتو د پیل لپاره په کڼلاره خبري هیڅ نتیجې ته نه رسیدلی چې و اومدستونځ په کې همدا د طالبان لخوا دا وړاندیز دی چې د طالبانو او امریکا ترمن د شوی هوکړه د بین الافغانی خبرو بنسټ وګرځول شي هغه څه چې افغان مرکچی پلاوی ورسره نه مني دا هوکړه د امریکا او طالبانو ترمن د فبروري میاشتې په 9 نیټه لاسلیک شو
ازادي رادیو ته غوږ یاست و اموریدل چې د طالبانو ډلې په یو تازه اعلامیه کې ل امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د دوه تړوند حفظ کی او په همدغه تړوند د سولې مذاکرات مخته ولاړ شي خو حکومت بیا طالبان تورن کړل چې د سولې د خبرو او د پروسې لپاره ژمن نه دي په همدې ارتباط مو د سیاسي کارپو د پانتون له استاد نجیب الله آزاد سره چې د باور زواک د غورزنګ مشر هم دی مرکه کړی او په سر کې مو پوښتنه کړې چې همدغه خبرې چې حکومت مطرح کوي او طالبان مطرح کړي دي د سولې په پروسه او بل اخره د دوه په تړون څه تاثیر کوي
طالبانو چې دا ټینګار کړی دی اعلان خبره کړی دی چې متحده ایالاتونه باید دې تړون ته وفادار پاتې شي او خپل ژمنه ودرېږي لومړی خدای چې دا تړون طالبانو د متحده ایالاتونو لخوا د افغان دولت په لومړي سر کې هم د دې برخه نه و دویم بحث دا دی چې دا تړون په ټوله کې اوس هم نقصه وای دی یعنی په دې تړون کې دا هم راغلی چې طالبان به په لوی ولایتونو باندې بریدون نه کوي امدې خپل بریدون ډیر زیات شي دا تورکي او بیا متحده ایالاتونو هم د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په ملاتړ هوایی بریدونه وکړل په هلمند کې هوایی بمبارو کوي او دریم بحث دا د طالبانو ویره چې پیدا شوی ده چې متحده ایالاتونه ممکن په دې تړون کې تعدیل راولي تغیرات راولي او یا لغو کړي هغه دا چې څومره وړاندې شاو پای ونه شو وړاندې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي ښاغلی خلیلزاد د دیموکراتانو لخوا احزاز او یو دې تړون ته تړون نه بلکې تسلیمي وویل چې دا خو په بشپړ توګه طالبانو ته تسلیمي ده او دا د متحده ایالاتونو لپاره تمنل نه ده په ځانګړي ډول د دیموکراتانو لپاره نو او بل بحث دا دی چې جو بایدن خپل کمپاینی شوارو کې خپل کمپاینی وینا او چې هم کمپاینی وینا به د حکومت سره بیا ډیر خپل لري کله چې حکومت رامنځته کیږي بیا ځینې لري د لا خبرې چې کمپاین کې جګنت تر کې جام ځینې مهمه خبرې چې ته وکړه یو دغه و چې هغه تړونه چې د ترامپ اداره د نیوټر د کاغذ دبليو ایچ او د کاغذ پالیس اقلیمی تړون دی چې شغل ترامپ د نیوټر له دې به ته نو یو ځینې داسې نور توافقونه چې شغل ترامپ کړی دی هغه به لغوه کیږي دا هم ویل خبره سوې ده طالبان چې دا خبره کوي نو مهم تړون سره طالبان سره تړون دی او سلرم بحث د افغان حکومت دی افغان حکومت د دوی په ناسته کې هم او بلا بیلو پروسو کې هم خاصه دغه و چې متحده ایالاتونو ولسمشیر تاکنې تر سره شي نو ممکن د متحده ایالاتونو په برخورد کې طالبان سره تغییر راشي ځکه افغان دولت دا احساسوي چې تیرو اټونومي شګې طالبان ته ډېره توجه سویل د امریکا لخوا او افغان حکومت افغان ځواکي لپاره غورځول شوی که هم خزوخ په دې باور یم چې دا خپل افغان دولت کې د ځکه توا ډیپلوماټیک دستګاه دغه فعال نه شته افغانستان د دولت لپاره لوبي وکړي شي نو په ټوله کې دا فکر کوم چې دا تړون به بیا کتنې ته ولاړ شي او ممکن ځینې تغیرات پدې کې راشي
د اوس لپاره چې د امریکا اداره به تغیریږي په ډېر احتمال د افغانستان حکومت ته چې د ستراتیژیک متحد د څومره به نظریاتو او ریدو فرصت رامنځته شي
دا تر ډیره بریده پر متحده ایالاتونو په افغان دولت پورې اړه لري هیوادونه خپل پالیسۍ لري خپل ستراتیژي لري متحده ایالاتونو د افغانستان د لپاره واځ نه په ټول نړۍ کې خپل بهرنۍ پالیسۍ کې ستراتیژي کې خپل تګلارې او خپل ګټې خوندي کوي دا په افغانستان پورې اړه لري چې څومره دی کولای شي کچیر هم دغه شی ویل کوي چې دا چې په افغان حکومت کې همغږي هم نشته یعنی دا اوس قدرت تقسیم شوی دی په دې کې همغږي نشته د دې ترڅنګ د افغانستان ډیپلوماټیک دستګاه مطلقه ضعیفه نه ناکامه ده یعنی دا د ډیپلوماټیک ادرسو لپاره په متواتر ډول باندې د هیوادونو سره هم دغه سیاست ستراتیژیک اړیکې او سره وي ستراتیژیک تړونونه سره ولري ګټې او د مشترکې وي د یو سره د ډیپلوماټیک اصولو لمخه د لحن نیولې د ډیپلوماټیک لهجه او وضاحت او فصاحت په کار دی د افغانستان د ګټو لپاره لابي په متواتر ډول په یو ناس ترسمي ناس او تشریفاتي ناس کې نه په افغانستان ډیپلوماټان یا ډیپلوماټیک ادرسونه چې په بهر کې به ځانګړي ول د افغانستان سفارت په واشنگتن کې هغه کې باید داسې ژباور او کیریر ډیپلوماټان وي چې هغه وتوانیږي چې یوازې د سپینې ماڼۍ نه بلکې د ډیموکراتانو د دستانه څخه هلته د افغانستان د ګټو لپاره افغانستان دولت د پارلمان وي که چیرې وضعیت همدغسې وي لکه وسته د افغان دولت کې ظرفیتونه همدغسې وي پالیسۍ نه وي ستراتیژي نه وي څرختونه معلوم نه وي نو زه فکر نه کوم که جو بایدن وي که ټرمپ وي که هر څوک د متحده ایالاتونو ولسمشر وي د ادارې په واک کې وي نو هغه د وتوانیږي چې د افغان دولت سره شکار وکړي. دا د افغان دولت پورې اړه لري چې له بده مرغه اوسنی وضعیت سم نه دی
که دغه لانجې په همدغو مسلو باندې یعنې په اساساتو باندې لانجې لا هم روانې وي مګر په عمل کې تغییرات رانشي د افغانستان وضع به بالاخره څنګه کیږي؟
وضع خو یعنې اوس هغه د خرابې اوج ته رسېدلې ده. د افغانستان لوی شارونه لوی ولایتونه د سخت جګړې سره مخ دي، سخت بریدونو سره مخ دي. د افغانستان سرتېري هر ورځ شهیدانې وي، د څنګ په زرګونه کورنۍ بې ځای کېږي، په زرګونه ولسي وګړي شهیدان کېږي. اقتصاد په بشپړ توګه له منځه تللی، پانګوال خپلې پانګې باسي. هغه کسان چې توانیږي حتی ځوانان هڅه کوي چې د هېواد وژنو د وضعیت نه خرابېږي. البته همدغسې به دا تسلسل روان وي خو په ټوله کې هغه د نظام کوم بنسټونه چې دي په هغه باندې به باور د لاسه ورکړي ولس. او دا په ټوله کې د افغانستان لپاره یوازې نه بلکې د نړۍ لپاره بیا یو خطر یو زنګ دی چې خدای مکه دا سیمه بیا یو وارد د جګړې یا د ترهګرۍ په ځاله بدل نشي. نو که وضعیت همدغسې روان وي راتلونکی به له بده مرغه خدای دې نه کوي ډېر خراب وي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نجیب الله آزاد چې د دوحې د تړون او د طالبانو د وروستۍ غوښتنې په اړه باندې چې د امریکا له منتخب ولسمشرې کړي دي خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانانو غواړي.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینې.
آزادی رادیو ته غوښتست ورزو اورزګان ته هلته چارواکو ویلي چې په گیزاب او د هراود ولسوالیو کې ودرش وسلوال طالبان وژلې دي. د اورزګان ولایت امنیتي مسولین وایي یاد وسلوال طالبان د افغان ویز وکونو د بمباری په محل په نښه شوي او وژل شوي دي. خود گیزاب ولسوالی امنی قمندان بیا وایي د یاد ولسوالی او ملي امنیت ودانی او بازار له هم د وسلوالو طالبانو سره دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت یو راپور را لېږلې.
په جنوب کې د 215 ماتل کلی اردو مسولین خبر ورکوي چې د اورزګان ولایت په گیزاب او د هراوت ولسوالی کې د هوایي بریدونو پر مهال لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د یاد کلی اردو ویان محمد صادق سانن ازادي راډیو ته ویل چې دغه بریدونو پر مهال و ډیر شو وسلوال طالبان وژل شوي او شل تنه نور هم ټپیان دي. نو موړي وای د یادو بریدونو پر مهال د وسلوال طالبانو ګڼ شمیر سپک او درنی وسلې هم لمنځه وړي دي او د غراز یو شمیر سیمه هم له وسلوال طالبانو څخه پاکی کړي دي. شپه وسلوال
ترګر د افغانستان ملي اردو د اورګان ولایت د گیزاب او د هراوت ولسوالۍ باندې پوسه باندې بریدونه کړی وو. د هغوی بریدونو په ترڅ کې یو دېرش وسلوال ترهګر ووژل شو. وشنګټن ته په دې عملیاتو کې اتلس مختلف نوع اسلحې د دښمن هم له منځه تللې دي او د دښمن له وجود څخه پاک شو.
که څه هم د 215 متل کلي اردو مسولین وایي چې په گیزاب او د هراوت ولسوالۍ کې له طالبانو څخه ګڼې سیمې نیولې او طالبانو ته یې ماته هم ورکړې. خو د گیزاب ولسوالۍ امنیه قومندان لالي ازادي راډیو ته وویل چې د یادې ولسوالۍ بازار او د ولسوالۍ ودانۍ او د غراز د ملي امنیت ودانۍ لا هم د وسلوالو طالبانو سره ده. نوموړي وایي په یادې ولسوالۍ کې لا هم درنه جګړه روانه ده.
بازار هم د دې پلاس کې دی، امنیتي ملي دفتر او ولسوالي او د امنیتي کې صحیح ټول د دې پلاس کې دی. دا دروغ د شباز خلک راپورونه ورکی چې پلانکې د پلانکې پلاس کې دی. پرمختګ مو نه دی کړی تر اوسه پورې. وګورو چې څه کیږي چې نور تازه دمې کوي راسي چې وګورو موږ څه کولی شو څه کوو. موضوع دا رقم د طالبان هم خوږي، طالبان دې نه چې ته خوږي هر شپه لکه موږ چې خوږي دي دوه چنه درې چنه دې خوږي. پرون د ډبو سره ډبیر از غلو کومنانی ته ډیر کسانې خوښ شول. پرایې خوښ ته روزه وکي.
لالی دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې هم د تیر شپه د جګړې پر مهال په یاد ولسوالۍ کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. کومندان لالی وای په یاد ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو د نه پرمختګ لامل د اضافي سرتیرو نور تاګ دی او په یاد ولسوالۍ کې د میشتو سرتیرو ستړیا ده. د دې ترڅنګ په ولسي جرګه کې د دغه ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي چې خپله د جهراوت ولسوالۍ اوسېدونکي دي ازادي راډیو ته وویل چې جهراوت ولسوالۍ لا هم وسلوالو طالبانو کلکه محاصره کړې ده. د ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې لا هم له خپلو کورونو څخه بې ځای سوي زرګونه کورنۍ تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي او افغان پوځیان نه توانی دلی چې دغه خلکو کورونه له وسلوالو طالبانو څخه ورته پاک کړي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې دغه ډول راپورونه رد کړي وو. خو په جنوب کې بیا د 215 اتل کلي اردو ویان محمد صادق حساب یې دا نه مني چې ګڼې د ګیزاب ولسوالۍ بازار او یو شمېر دولتي ودانې دي لا هم د وسلوالو طالبانو سره وي او په جراوت ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو پرمختګ نه وي کړی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ازادي رادیو تغوی است. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې به اوس ورشو کندوسته هلته چارواکو ویلي دي چې په یو بریټ کې شاوخوا لستنه وجل شوې دي. د کندوز د والی ویاند اسمت الله مرادی ازادي رادیو ته تایید کړ چې د طالبانو په بریټ کې په خان آباد ولسوالۍ کې څلور د ملی اردو سرتیری وژل شوی دي، دوه تنه ټپیان دي او یو کس هم لا درکه دی. 15 ملکیان هم په وژل شوی کې شامل دي. په دې اړه اجمل آریان یو رپورټ را لګله.
د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې 15 تنه ملکیان او 15 تنه دولتي ځواکونه وژل شوی دي. د چارواکو په وینا چې تیره شپه 8 بجې وسلوالو طالبانو د خان آباد ولسوالۍ د مرکز اړوند د ملا غلام په سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید کړی وو او جګړې د شپې تر 12 بجو پورې دوام درلود. خو د کومکي ځواکونو پر رسیدو سره د دغه ډلې برید پر شا وتنبول شو. د کندز دیوالی ویان اسمت الله مرادی نن سه شنبه د لړم شلمه ازادۍ راډیو ته وویل
په دې حمله کې څلور ملي اردو سرتیري شهیدان، دوه نفر زخمیان او یو نفر لا درک دی. له دغه برید وروسته طالبان په یو کور کې ځپه ځاکېږي په مهمانخانه کې. هلته د افغان هوایي ځواک په مهمانخانه باندې برید کوي. تاسو سره په دغه برید کې د کور خلکو ته هم زیان اوړي. نو هلته په چارو باندې لګېږي. 15 نفره ملکیان شهیدان او دوه نفره د دغه کور زخمیان.
د ښاغلي مرادی په وینا په دې هوایي برید کې څلور تنه طالبان وژل شوي او درې تنه ټپیان شوي دي. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی بیا وایي چې د طالبانو په دې برید کې د ملي اردو وطنه سرتیري وژل شوي او درې تنه هم طالبانو ژوندي بیولي دي.
از ولسوالۍ خان آباد سپه اختر معلومات دادن 7 نفر شهید از بوردیم.
د خان آباد ولسوالۍ د ملا غلام په سیمه کې د دولتي ځواکونو په قرارګاه طالبانو برید کړی او په نتیجه کې د ملي اردو وطنه سرتیري وژل شوي او درې تنه هم ژوندي بیولي دي. هلته په کوم کور کې طالبانو سنګر نیولی وو او هلته هوایي ځواکونه بمبارد کوي او په نتیجه کې 15 تنه ملکي وګړي وژل شوي او یو شمېر طالبان هم وژل شوي دي. د خان آباد ولسوالۍ د ملا غلام د سیمې اوسیدونکي محمد اسماعیل چې په دې پیښې کې د خپلې کورنۍ غړي له لاسه ورکړي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
پنځه شهیدان لرم، پنځه زخمیان لرم، دولس تر دولس نیم کومنځ، څلور لویان دي، یو ماشوم ده. شهیدانو کښې او زخمیانو کښې یو ماشوم ده، درې څلور لویان
دي. نوموړي په خبره چې په دې پیښې کې دوه ښځې، یوه وړه نجلۍ او دوه ځوانان وژل شوي او درې ښځې او دوه ماشومان ټپیان شوي دي. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د خان آباد ولسوالۍ د 12 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري. د دغه ولسوالۍ د مرکز شاوخوا سیمې له یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې شاهد دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
¡Viva la libertad! ¡Viva!
او سر به خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم سورس
از نات بیلدنگ از نات مانومنتس ایتس یو.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي.
ازادي راډیو ته غوښتست په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام سلاش 15 خبرونه کوو. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار فدرالي څارنوالانو ته دند سپارلی چې د ولسمشری په انتخاباتو کې د بینظمیو د هغو ادعاو په اړه چې ولسمشر ډانلډ ترامپ راپورته کړي او شواهد یې نه دي وړاندې کړي څېړنه وکړي. د امریکا د ډیموکرات کاندید جو بایدن کمپاین ویلي بار هڅه کوي د ترامپ بې بنسټه ادعاوې ثابتې کړي. په دې اړه نوریاس نوري ریپورت جوړ کړی.
د امریکا د ولسمشری په ترسره شوو انتخاباتو کې د بې نظمۍ او د ادعاو د څېړنې په اړه د هغه لیک په غبرګون کې چې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار فدرالي څارنوالانو ته استولی او هغوی ته یې دنده سپارلې چې په دې اړه څېړنې پیل کړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په عدلي وزارت کې د انتخاباتي جرمونو د څانګې مشر په یوه ایمیل کې چې د وزارت دننه یې استولی له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. هغه ویلي وروسته له هغې چې یوه نوې پالیسي او نتایج ولوستل له دغې دندې استعفا ورکړه. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار چې د ټرمپ له نږدې مدافعانو دی منتقدینو او ډیموکراتانو تورن کړی چې د خپلې دندې په مهال یې څو ځلې هڅه کړې چې عدلي سیستم سیاسي کړي. جو بایدن چې د الکترول کالج 270 رایو په ګټلو سره چې سپینې ماڼۍ ته د رسیدو لپاره اړینې دي د ولسمشرۍ د نومبر د درېمې انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی کمپاین بار تورن کړی چې هڅه کوي د ټرمپ بې بنسټه ادعاوې ثابته کړي. د بایدن یو جګپوړي سلاکار باب باور وویل دا هغه ادعاوې دي چې ولسمشر او د هغه وکیلان یې هره ورځ کوي او دعواوې په هره محکمه کې مسخره کیږي. د امریکا لوی څارنوال فدرالي څارنوالانو ته دغه لیک داسې مهال استولی چې د ټرمپ ادارې د عدلي له وزارت ته غوښتي دي چې د درغلیو ادعاوې وڅېړي او د هغه کمپاین هم په څو ایالتونو کې اقامه د دعوا کړې ده. قاضیانو په میشیګان او جورجیا ایالتونو کې دغه دعوا ورد کړي او د چارو د کتونکو په باور د ټرمپ حقوقي دعوا ډیر لږ چانس لري چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي. د امریکا ټولو ایالتونو کې فدرالي څارنوالانو ته په استولي لیک د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار ټینګار کړی چې عدلي وزارت دې ته اړتیا نه لري چې په ترسره شوو انتخاباتو کې د درغلیو د مواردو په اړه باید شواهد موجود وي. خو په دې لیک کې ښاغلي بار پخواني محدودیتونه لغوه کړي چې فدرالي څارنوالان یې د دغسې څېړنو له پیلېدو منع کول. معمولا دغه څېړنې د ایالتونو لخوا ترسره کیږي. ښاغلی بار فدرالي څارنوالانو ته ویلي دې ته په پام چې اوس د انتخاباتو پروسه بشپړه شوې تاسو ته دنده سپارل کیږي چې د خپل حقوقي مسؤلیت په حوزه کې د انتخاباتو د نتیجې له تایید مخکې د انتخاباتو په اړه د مشخصو او تنظیم شوو بې نظمیو د ادعاو په اړه څېړنه وکړئ. هغه ویلي چې دا ډول څېړنې به په هغو مواردو کې چې د بې نظمیو د ادعاو په اړه واضح او کره شواهد وي او هغه حقیقت ولري چې د هر ایالت د انتخاباتو پر نتیجې مهم اغیز لرلی شي ترسره کیږي. د امریکا د عدلي وزارت موجوده پالیسی تر هغو چې ټول رائے تایید شوی او بیا شمیرنه بشپړه شوی نه وي او هم دغه سیالي پات نه وي رسیدلی د فدرالي چارواکو مداخله ته اجازه نه ورکوي.
ستاسو لا پیغامونو
محمد عزیز فالو کوزی د هلمند ولایت د سنگل ولسوالۍ سره په تماس کې دا د سنگین ولسوالۍ د امبر تقریبا د درې کال کېږي پر مخ باندې باندې دا د سنگین خلک ډېر په مشکلات کې دي. لارې پر بندې دي او عمومي ډمبر یې بند دی. مریضان لري، مشکلات لري. که دولت خو دغسې پاملرنه وکړي چې دا د سنگین د ولسوالۍ ډمبر دی، لیکن ډېره مهرباني به وي زموږ پیغام تر جګپړو مقاماتو پورې ورسوي. زه د فراه د ولایت څخه میرجان خبرې کوم. دغه زموږ کلي د سرخ کې دي وروره، دغه دا کلي کې سره جوړ کړي دي تنخاور کیسری بسر ابل وازر د ملي اردو په پوسټه شروع کړه. طالبان ویوړه هغه وړي پکې پاتو بیا څنګه سلی بسر خپل پر وتراله ویه کتل دغه یو نفر ژوندې او زخمی وو. بیا خبر ول را ورکې طالبان ته وداس له یو ژوندې دی. بیا هغه راغلی چې څه هغه نفر څخه څخه ریسې دی هغه څه مشر دی پلاکی ورشر دی. دا ګوره زموږ سلی بسر خپل دا سلی بسر څنګه کسان چې پکې د موږ د وسنو د ابي پکې وخت سلسله. السلام علیکم.
درغسان ولسوالۍ د کندهار ولایت سره ټوله لار بنده د طالبانو په مینوالو ولې د دې مغولیانو په سیمه کې ټوله لار بنده د مسافرو د خلکو پر مخ د دولتي چارواکو ټولو پر مخ باندې بنده ده. پر اوچاده لار باندې موټر ټول خلاص ټولې پوستې باندې لار بنده ده. دلته ډېر سخت حالات مینونه پټاویږي، پر پوستو باندې جنګونه کېږي. نو باید دا چارواکو دا ته غوږ ورسېږي چې د دا لارې د دا ولسوالۍ د دې غم وخوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نورم د خدای په امان. نورم وحمن
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دی. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
امنیتي چارواکي د روزګان په ګیزاب او دهراود ولسوالۍ کې د نږدې څلوېښت طالبانو د وژلو ادعا کوي. د 215 متل قولي اردو ویان محمد صادق عیسی نن ازادي راډیو ته وویل چې پر طالبانو د حواله لارې بمباري شوې ده. د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال څلور پوځیان وژل شوي او پنځه ملکیان هم وژل شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس مثبتې پېښې که څه هم روانه اونۍ د تېرې اونۍ په پرتله څه باندې سل پېښې کمې ثبت شوي، خو په مجموع کې دا پېښې په زیاتېدو دي. د پاکستان د بلوچستان د سوداګرو د ټولنې مشر او د پښتونخوا عوامي ګوند مخکښ غړی الاداد ترین ووژل شو. د روسیې سوله ساتي ځواکونه ناګورنو قرباخ سیمې ته په لاره دي. دوی د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د شوي موافقې له مخې هلته ځای پر ځای کیږي. د امریکا د متحد ایالاتونو لوی څارنوال ویلیام بار له فدرالي څارنوالانو غوښتي دي چې د ولسمشرۍ په ترسره شویو انتخاباتو کې د بې نظمیو د ادعاو څېړنه وکړي. د تاجکستان منلی ناول لیکونکی بهمنیار امینی د 68 کلونو په عمر وفات شو، او د هند کرکټ کپتان ویرات کوهلی په استرالیا کې یوازې په یو ټیسټ لوبه کې ولوبي شي.
لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې شته. هلته لوستلی شئ د پروګرام په دویمه نیمایي کې وړاندې د خزو لپاره نیمه نړۍ ځانګړې خبرونه او بیا د ګوډیا چار تفری پروګرام دی. خو اوس په اول کې امید ظهیر مل د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د ځوانانو ترمنځ د سنوکر سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي، په دې سیالیو کې د کابل لبیا لبیلو لوبډلو 72 تنو لوبغاړو ګډون کړی چې له دې ډلې به 14 تنه د کابل د منتخب لوبډلې لپاره وټاکل شي. سرچینه زیاتوي دا سیالۍ به 15 ورځې دوام وکړي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي تر راتلونکو 20 ورځو به د سنوکر ملي لوبډلې سیالۍ هم په کابل کې پایل شي. په کابل کې د کانفو سیالیو د دویمې درجې لوبڅاری خونیز سیمینار پای ته ورسید. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي په دې روزنیز سیمینار کې د هیواد 22 لوبڅارانو ته د 15 ورځو لپاره د کانفو سیالیو په برخه کې د لوبڅارنې د قوانینو په اړه روزنه ورکړل شوه. د کمیټې په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي، لوبڅارانو د دې سیمینار هرکلی کړی او د کانفو لوبې په برخه کې د قوانینو د لاخ عمل کېدو لپاره مهم ګڼلای دی. او د هندستان غوره لیگ کرکټ سیالیو یا آی پی ایل په پایلو بکې نن ممبئی انډینز او دلی کپیټلز لوبډلې د یو او بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دلی لوبډلې د نومبر په 8 نیټه حیدرآباد لوبډلې ته ماتې ورکړه.